أشهد.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران پر پوله یې د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي د ځنډول شوو چارو یوه برخه بیرته پیل کړه. دا چارې هغه مهال وځنډول شوې چې طالبانو په اسلام قلعه بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په یوه مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکوونکو د کار مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر ټام فلیچر تیر ماښام د امنیت شورا غونډې ته وویل دوی توانیدلی چې د خزینه روغتیایي کارکوونکو یوه وړه ډله اسلام کلا ته ولیږي چې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لاره ده. فرانس پریس لیکلي د سږ کال پایله 1.2 میلیونه کډوال پر دې لار افغانستان ته اړول شوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. طالبانو د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکوونکو د تګ مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې تازه ویلي د دغه بندیز له کبله د ژوند ژغورنې خدمتونه ټکنی شوي او ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي دولت یې هوډ لري چې د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې په رسمي ډول رد کړي چې اوسمهال پاکستان کې منتظر دي. د جرمني خبری آژانس تیر ماښام د دغه وزارت په حواله لیکلي دغه شمیر افغانانو ته به چې کره شمیر اعلان شوی نه دی وویل شي چې د منلو لپاره یې هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. که څه هم معلومه نه ده چې جرمني ولې دغه شمیر افغانان نه مني، خو وړاندې تر دې جرمن چارواکو ویلي اسلام آباد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو امنیتي شالید څیړي او که چیرته شک ورته پیدا شي غوښتنلیک ردوي. وزارت زیاته کړې چې پاکستان کې د پاته نوي هغو افغانانو چې د جرمني له موسسو سره یې کار کړی او شاوخوا 580 نورو کسانو چې ژوند خطر کې دی د منلو چاري روان دي. د لړ کې به راتلونکي اونۍ هم یو شمیر افغانان په چارتر الوتکه کې له اسلام آباد جرمني ته ولېږدول شي. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر یوسف رجی ایران ته د سفر په موخه د خپل ایرانی سیال عباس عراقچی بلنه رد کړې، خو ویلي دي دا د خبرو اترو د رد په معنا نه ده. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ یو خبر پانه کې ویلي رجی دا مهال ایران ته د سفر بلنه نه ده منلې او برعکس وړاندیز کړی چې یو دریم او بې پلوه هیواد کې به خبرې وکړي. عباس عراقچی تیره اونۍ خپل لبناني سیال ته د تهران د سفر بلنه ولیږله او له هغې وغوښتل چې د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمه ییزو تحولاتو د ارزونې په پار دا سفر وکړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو کې د حزب الله پر سر او دا چې دغه ډله د بې وسلي شي کړکېچنې شوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان پر جنوب کنټرول لري او د لبنان پارلمان کې غړي هم لري. امریکا دا یوه ترهګریزه ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تورلس کې شامله کړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وایي د ډونالډ ټرمپ له زوم جارد کوشنر او نورو امریکایي چارواکو سره یې له جګړې وروسته د اوکراین د بیا رغونې د پلان پر مهمو ټکو هوکړه وکړه. رویټرز لیکلي چې زلنسکي پرون چهارشنبه پر کوشنر سربیره د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بنس او نورو چارواکو سره پر یو اقتصادي سند خبرې کړي. له جګړې وروسته د اوکراین بیا رغونه او دغه هیواد ته امنیتي ضمانتونه نن سبا د اوکراین د په اړه د جوړیدونکو بحثونو اصلي ټکی دي. د اوکراین اوسنۍ جګړه په اروپا کې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. دا جګړه د 2022 کال د فبروري په 24مه د روسیې په یرغل سره پیل شوه. دا وو خبرونه تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې افغانستان کې بشري حقونه د شدید اندېښنې وړ دي او حکومت نړیوالو غوښتنو ته پام نه کوي.
د افغانستان اوسنی چارواکي لا هم نړیوالې ټولنې سره د دوه اړخیزه تعامل فرصتونه له لاسه ورکوي یا یې ردوي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې پرون د بشري حقونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
د یو افغان نجلۍ په توګه دا ورځ ماته اسلام په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ د نړۍ خلک د خپلو حقونو ازادي لمانځي.
د اوکراین اروپایي متحدانو دغه هیواد په سوله کې د امریکا رول برخلیک ټاکونکو یاد کړ او خوست کې زندانیانو ته د خیاطۍ په ګډون روزنیز پروګرامونه جوړ شوي.
ډېر خلک داسې روغلل بندیان وو چې هغوی هیڅ شیان نه وزده د ځینه چې ووتل اوس هغه د خپل کاروبار ته مخه کړې د خپل کاروبار نه.
نور راپورونه هم شته. هیله دا تر پای زموږ ملتیا وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او بشري کړکیچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. د افغانستان د وضعیت په اړه دا ځانګړې ناسته تیر ماخام تر سره شو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په دې ناسته کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د نړیوالې ټولنې په فشار ټینګار وکړ. د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو استازو هم په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څرګندونې کړې. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د امنیت شورا ډیری ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکیچ اندېښمن کوونکې وبالاو د طالبانو د حکومت د چلند بدلولو غوښتنه وکړه. په دې ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه ترسره شوه، افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرست او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي مرستیالي جورجټ ګانون د یوناما د راپور په وړاندې کولو سره وویل ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډیرو برخو محرومې دي او که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. هغې ټینګار وکړ چې د رسنیو ازادۍ محدودول او خبریالانو سره چلند عامه چارو کې د خلکو د مشارکت فضا تنګه کړي او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تطبیق هم د ښځو او سړو په ورځني ژوند کې پراخه لاسوهنه رامنځته کړي. قانون ټینګار وکړ چې له طالبانو سره یو ځای کېدل یوازې د دوی د نړیوالو ژمنو د پوره کولو وروسته ممکن دي. څو اړخیز مشارکت سره د هغوی نه لیوالتیا او د غړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلافونو د نړیوال فشار د اغیزو کمولو لامل شوی چې د افغانستان د لا زیاتې انزوا خطر زیاتوي.
د افغانستان اوسنی چارواکي لا هم نړیوالې ټولنې سره د سو اړخیزه تعامل فرصتونه له لاسه ورکوي یا یې ردوي. هغه موضوع چې د ځانګړو مرسته کوونکو هیوادونو سره د همکارۍ د قطع کېدو خطر زیاتوي، ځکه دا هیوادونه د افغانستان د دې کولو له امله د دوی د اندېښنو په وړاندې ورځ تر بلې سترې او ناهیلي شوي دي.
To seriously address their concerns.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ د یوناما د اعلامیې په ځواب کې چې د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونې په اړه ویلي وو چې د افغانستان د ټولو خلکو حقوق د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې تضمین شوي دي او زیاته کړي وه چې افغانان مکلف نه دي چې د نورو ټولنو حق بشري حقونه چې مختلف تعریف لري د خپلو حقونو په توګه ومني. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشردوستانه چارو مرستیال تام فلیج وویل په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د لوګي سره مخ کسانو شمیر زیات شوی او اوس 1.4 میلیونو ته رسیدلی دی. هغه زیاته کړه چې سږ کال 2.6 میلیونو ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، بنسټیز خدمتونه په لمنځه تللو دي او د مالي سرچینو کموالی به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو خلکو لپاره کافي خوراکي مرستې برابرې نه کړي. د امریکا استازي په دې ناسته کې وویل طالبان د خپلو سیاستونو له امله د خلکو د کړاو مسؤل دي او د خبرو اترو لپاره پرې اعتماد نشي کېدی او امنیت شورا باید ورسره د تعامل په برخه کې په احتیاط عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وویل یوازې بشردوستانه مرستې حل لاره نه ده او افغانستان یو ټول شموله حکومت ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید فشار راوړي څو طالبان د دې غوښتنې منلو ته اړ شي.
In its position to influence the Taliban's decision on accepting political dialogue.
نړیواله ټولنه باید په دې موقعیت کې خپل فشار وکاروي ترڅو په سیاسي خبرو کې د طالبانو د ګډون پریکړه اغیزمنه کړي او د دې لپاره چې د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د یو ټول شموله او مشروع حکومت ته جوړېدو یو موافقه رامنځته شي. باید د افغانستان د پراخو دیموکراتیکو ځواکونو له مجموعې سره خبرې اترې وکړي. دغه سیاسي پروسه او ورته د هغوی ژمنتیا د اوسنی وضعیت لپاره یو مهم پړاو
دی.
د روسی استازي ناسته په خپل خبرو کې ویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو اړتیاوي له کوم دوه اړخیز استانډرډ پرته په بشپړ توګه په پام کې ونیسي او همدارنګه د طالبانو سره په ټولو ستونزو دقیق او د باور پر بنسټ خبرې وکړي. د چین استازي بیا وویل که څه هم د ملګرو ملتونو د راپور له مخې هڅې شوي چې د داعش په وړاندې مبارزه وشي، خو ترهګریزې ډلې لکه ETIM د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او TTP تحریک طالبان پاکستان لا هم په افغانستان کې فعال دي او پر ګاونډیو هیوادونو بریدونه ترسره کوي.
و مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان بشري حقونه د شدید اندېښنې وړ بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ډسمبر 10 په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه، خو یو شمیر افغانان په ځانګړې توګه نجونې وایي چې دوی ته اوس دا ورځ بې معنا ده. دا چې ولې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې.
د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي وایي دا هیواد په تیرو څلورو کلونو کې د بشري حقونو له پراخه نقص سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو دغه افغانان ټینګار کوي چې روانو محدودیتونو له خلکو آزادي اخیستې او نړیواله ټولنه باید د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي. د پلازمینې اوسیدونکو بهر چې د طالبانو د محدودیت له امله لزده کړو محرومه شوي وایي د بشري حقونو نړیواله ورځ ورته له لاس وتلي فرصتونه او ازادي وریادوي.
بنوان یو افغان نجلۍ په توګه دا ورځ ماته اصلا په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ د نړۍ خلک د خپلو حقونو ازادي لمانځي، خو په افغانستان کې موږ له خپلو لومړنیو اسلامي او انساني حقونو نه محروم یو. موږ کلونه خواري وکړې چې یو ښه راتلونکی ولرو، خو نن ان خپله کوره د وتلو اجازه لا نه لري.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا رسیدو وروسته لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیزونه لګولي او دغه راز یې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. نه یوازې میرمنې بلکې یو شمېر نارینه هم وایي چې د طالبانو له لوري په دوامدار ډول حقونه نقص کیږي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې خو د بشر د حقوقو په نوم زه نه پېژنم که هغه د کار حق وي، هغه د تعلیم حق وي، هغه د آرام ژوند حق وي. دا حقوقونه ټول دلته نقص شوي دي، دلته یو محض دیکتاتوري ده.
د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د ګیریا ویښتو او لباس ډول او په فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 10 د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د هرات په جبریل خارګوټي کې څلور ځوانان د خوستل شوي لباسونو د ډول له امله ونیول. د توماس شلبي په نوم د څلور ځوانانو د ډلې ویلي د پی کی بلایندرز په نوم د یو انګلیسي سیریال مینوال دی او لباسونه یې هم له دې سیریاله په الهام اخوستي وو، خو طالبانو دوی د پردي کلتور په ترویج تورن کړل. د تیر جمهوریت حکومت یو شمېر سرتیري وایي په هغه حکومت کې د کار له امله لا هم دوی د خپل اثرو نیونو شکنجې او د طالبانو له بد چلند سره مخ دي. له ډلې یو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د تیر جمهوری حکومت سرتیری، پولیس، ځانګړي ځواکونه د ټولنې له زیانمنونکو کسانو څخه دي. د طالبانو د عمومي عفو د دروغجن شعار سره سره په بېلابېلو ولایتونو کې د تیر نظام امنیتي سرتیری نیول کېږي، تعقیبېږي، شکنجه کېږي او ان وژل کېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازمان یا یوناما تیر کال په خپل راپور کې ویلي وو چې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې لږ تر لږه د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو د نیولو او شکنجې څلرویشت او دغه راز د بند چلند او د مرګ د ګواښونو لس قضیې مستند کړي. دا راپور په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت، د داعش د حملو او ملکي تلفاتو، د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترمنځ په جګړو، د تیر حکومت د کارمندانو د خپل سرو نیونو او دغه راز ګواښونو او غیر قانوني وژنو ورټولو او پکې راغلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون پلي کول د ډیری افغانانو د بشري حقونو د نقص لامل شوی. بلخوا یو شمیر افغان خبریالان هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د نیولو، تاوتریخوالي، محدودیتونو، سانسور او آن د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي. یوې افغان خبریالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
خبریال خوندیتوب یوازې د مسلک خوندیتوب نه دی، بلکې د ټولنې د حقایقو، د خلکو د غږ او د حقیقت د وخت خوندیتوب هم دی. موږ د خبریالانو غوښتنې دا دي چې د خبریالانو حقونه ته درناوی وسي، د دوی د امنیت تضمین وسي، د سانسور او فشار او نور هر ډول کړنې باید د دوی پر وړاندې پای ته ورسیږي. دغه ترڅنګ ښځینه خبریالانو ته د کار لپاره خوندي شرایط برابر شي او د دې ترڅنګ د بیان ازادي د ټولنې د ګډ ارزښت په توګه په ټولنې کې د خلکو ترمنځ وساتل شي.
دغه افغان ښځې خبري اعلان د تیر حکومت سرتیری او اقلیتونه په داسې حال کې د دوی د حقونو د نقص خبره کوي چې چهارشنبه د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو نړیواله ورځ په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي، بشري حقونه د ملګرو ملتونو تعداد دي تر څو سوله، برابري او انساني کرامت خوندي کړي او د هغو ظلمونو مخه ونیسي چې ډیری خلک او په ځانګړي ډول